له همدې سندرې سره د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زحمت شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ حکومت مخالفه وسله والو لاندې کړې ده. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ له مخکېني خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار څلور بجې په ولسوالۍ باندې له څلورو خواوو ډله ییزې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې له یادې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه اپشا سول. ښاغلي امیری زیاتوي چې دا مهال افغان ځواکونه د قلعه جنگي په تپه کې سره راټول سوي دي او تازه دمې سرتیرو ته په تمه دي. بل ورته په شمال کې د 1850 زون قومندان شیر عزیز کمال د خان آباد ولسوالۍ سقوط تاییدوي او وایي چې تازه دمې ځواکونه ولسوالۍ ته په لاره دي چې په رسیدو سره به یې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو لخوا د خان آباد ولسوالۍ نیول تایید کړي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو ځواکونه یادې ولسوالۍ ته رسېدلي دي او جګړه یې پیل کړې ده. ښاغلی خوګیاڼي زیاتوي چې اوس هم ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده او وسلوالو طالبانو ته په دې جګړه کې درنه تلفات اوښتي دي. بلور د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د حصارک ولسوالۍ د دوی لاس ته ورغلې ده او په زیات اندازه وسلې او مهمات یې نیولي دي. خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا نه مني. د کابل امنیت قمندانې وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په رینجر موټر باندې د چسپکي مین د چاودنې له امله یو تن ټپي سوی. د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار د شپاړسمې امنیتي حوزې د قلعه زمان خان په سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د تېرې اونۍ د سه شنبې او پنج شنبې په ورځو د عامې روغتیا وزارت او د ترافیکو په څلور لارو کې ورته چاودنې شوې چې څلور کسه پکې ټپیان شوي وو. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اولو د پنځشنبې په ورځ له مخکېني خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د ترکیې اناتولي خبري اژانس ته خبر ورکړ او ویلي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر په لاره په ناڅاپي ډول څو ساعته په تهران کې د دغه هیواد له مشرانو سره تیر کړی دي. اناتولی اجاز د چاوش اوغلو له خولې ولیدي چې په تهران کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سوریې د بحران په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی هم د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په تایید په تهران کې ولیدي چې د سیمې د وروستیو بدلونونو او د دواړو خواوو د اړیکو په باب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبرې کړې دي. تر دې سفر یو اونۍ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم انقرې ته تللی وو. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول مناروف تیره ورځ د دې راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورت له 2014 تر 2016 د اوکراین د پخواني روس پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکار و. د ټرمپ د سیالي کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین ولیدي چې له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب شوې چې ټرمپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لرلې. ټرمپ په یوې اعلامیې کې د منافورت د کار ستاینه کړې ده او هغه یو رښتینی مسلکي کس بللی. د اوکراین د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې دفتر د تېرې یوې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو دوی داسې شواهد لري چې ښایي په نظر کې وي منارف ته نږدې ۱۳ میلیونه ډالر ورکړل سوي، خو دا روښانه نه ده چې ده دا پیسې ترلاسه کړي او که نه. د اسلامي د دولت د ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یو پوستې د حملې مسولیت منلی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه ووژل سول. د اسلامي د دولت ډلې د اماق په نوم د خپل خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چچنیا وو او دوی پر تبر او وسلې د اګست په 14مه د پولیسو پر یو پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډزو ووژه او بل یې د مقامت پر مهال ووژل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او امریکا وایي چې په روسیه کې داسې جنګي الوتکې ګمارلې دي چې په الهسکا ښار کې د سوریې د حکومت له الوتکو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وین جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونه الهسکا ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړې او د مشت ته یې خبرداری ورکړی. که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړه چې په دې سیمه کې د امریکایي کمانډو وړې ډلې دي چې د روسیې ډیموکراتیک وسلوال د بشار الاسد د رژیم پر ضد روزي. د روسیې حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الهسکا کې د کردانو تر واک لاندې سیمې بمبار کړي چې له دې امله په زرګونه کسان مجبور شول چې له دې ښاره ووځي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام کندوز ته ورځو او د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ تازه حال درکوو چې طالبانو نیولې ده. که په شمال کې جګړو زور اخیستی، په جنوب کې په تیره بیا په هلمند کې یو څه ناڅه زور ختلی. د هلمند باباجي ته چې د جګړې لومړۍ کرښه ده، د ازادي راډیو خبریال ورغلی.
داسې راځه پسې ګوره، هغه بیرغ چې وینې پوستې زموږ دي، ګوره دغه بیرغ چې دي، ګوره فردغه باندې چې دي، دا دغه باندې کې دا خوجي شریف بابا دا اصلان خونه دا باباجي پای کې دا خو سره کې دا خو چور دي.
امریکا غواړي چې د افغانستان په جګړو کې له B-25 پر مختللیو الوتکو استفاده وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
سیارات B-52 قسمت استفاده خواهد شود که موضعی دشمن که در کوه یا در جاهای باشه که دیگر سیارات نتانند که او را تخریب کنند.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ.
دغه د مورقه د مخنیوي په اړه موږ ته ډاکټر صاحب کوم لازمه مشوره راکړي او چې دغه مورقه څنګه رامنځته کیږي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو د پښتنې تبې متخصص ډاکټر په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې تر لسمو بجو وروسته خبرې شي ځواب ورکړي. د کندوز خانآباد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ د کندوز ښار له تعلقان سره وصلوي او د بدخشان لور ته په شمال ختیځ کې مهمه لاره ده. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د خانآباد جګړه څرنګه روانه ده؟
خانآباد پر ولسوالۍ باندې نن سهار څلور بجو وسلوالو طالبانو له څو استقامات څخه خپل ډلیز بریدونه پیل کړي وو. د خانآباد ولسوال حیات الله میری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه ځواکونه را ونه رسېدل. همدارنګه دوی د مهمات له کمښت سره مخامخ شوي وو چې له کبله دوی له دې ولسوالۍ څخه وتلي او اوس مهال هغه وویل چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ولکې ته ورغلې ده. او نوموړي ویل چې دوی د ولسوالۍ مرکز لودیس لور ته، یعنی قلعه جنګي ته، هلته ختلی دي او هلته یې سنګر نیولې ده. او په دې ولسوالۍ باندې د مواصلاتي یا ترانسپورتي لارې هم تړلې دي. او بیا په ورته وخت کې په کندوز کې د 800 زون قمندان شیرجس کمول هم دا مني چې دغه ولسوالۍ سقوط کړې ده. او نوموړی وایي چې دوی هڅې کوي ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته تازه ځواکونه ورسوي چې دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه ونیسي. خو په عین وخت کې د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دغه درنې جګړې له کبله عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو رسمي سرچینې نه تاییدوي چې څومره کسان په دغه ملکي کسان په دغه جګړې کې وژل شوي دي او کتل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویان تبدیله مجاهد هم دا مني چې دغه ولسوالۍ دوی نیولې ده.
آرین سپتا سویل چه دولتی چارواکی وایی چه تازه دا ما قواوی و خانبات تواستوی ترنگا بخی خو دا خبر هم کرده چه زینی نیبی قواوی کندوز ترسیدلی دی هاگه قواوی باستی بیاو کنه دا کندوز پشار که چه کم جواکونه دی دا ممکن دا خانبات پلور ساوکش
دا کندوز دیامنه کماندانه دیامنه تامیر محمد معصوم حاشمی ویل چه یو یوان د ځواکونو چې په کندوز کې دي د خانابات علیبات فرعي لاره چې خانابات ته وسلوي په دغه لاره باندې حرکت ورکړی ده چې د ولسوالۍ ته ورسېږي. دوی دا وویل چې دا تازه ځواکونه دي چې مرکز راغلي دي که پخوانی وو په کندوز کې
مخکې چې په خانابات کې یو شمیر ځواکونو د محاصرې خبر هم ورکړل شوی و په هغه وخت کې هغوی د هوایي ځواک غوښتنه کړې وه. الوتکې د کندوز په فضا لیدل کېږي
د کندوز د امنیت قمندان د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې دغه ځواکونه د ژغورلو لپاره دوی پوره چمتووالی نیولی ده او دوی له خاص ځواکونو څخه کومک غوښتی څو دغه ځواکونه چې په کانابندۍ کې دغه هم وژغوري او همدارنګه د کندوز لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دا څلورمه ورځ چې د کندوز لویې لاره چې بدخشان او کندوز تخار سره نښوي دغه هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خو بله فرعي لاره چې وه د علیاباد او خانباد ولسوالۍ تر منځ چې په دغه لاره باندې د بدخشان تخار او کندوز خلکو تګ راتګ کوه دغه لاره هم د نن شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې د شمال ختیځ ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د خانباد د ولسوالۍ له سقوط وروسته د کندوز په ښار کې امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ ځکه چې خانباد د کندوز له ښاره ډېره لرې پرته ولسوالۍ نه ده.
شیبه صد خانباد ولسوالۍ سقوط د کندوز خلکو په روحي باندې ناوړه اغېزه کړې ده. ځکه له دې مخکې شل ورځې وړاندې د قلعهزام ولسوالۍ سقوط کړی چې تر اوسه پرې وسوال طالبانو په لاس کې ده. همدارنګه د څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار شمال لوري ته چې کندوز ښار هغه سره نښوي امام صاحب ولسوالۍ او شیرخان بندر سره د الچین پولیس سره دلته هم جګړه روانه ده او د شیرخان بندر لوی اداره هم ترافیک پر مخ تړلې ده او دغه جګړې له کبله د برېښنا مزي هم شکېدلی دي چې د کندوز ښار باندې برېښنا هم قطع شوې ده او خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي د کندوز سیمه چارواکي او مرکزي حکومت چارواکي ګرم بولي دي چې دوی تل ژمنه کړې وه چې دوی به په راتلونکي اونۍ کې او ډېر ژر دلته تصفیه مناس پیلوي څو دغه ولایت د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. خو دوی وایي چې دوی دغه چارواکي خپل په ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له کبله یې ورځ تر بلې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نازکېږي او امنیتي ننګونې ډېرې زیاتې کېږي او همدارنګه طالبان هم د پرمختګ په حالت کې دي.
اجمل آریان مننه. و موردل چې د کندوز خانابات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او د نتایج شوی خبرونو له مخې ویل کېږي چې د کندوز د خانابات ولسوالۍ د ولسوالۍ دفتر طالبانو اور ارچولی دی. البته دا خبر تر اوسه پورې نورو خلکو چارواکو نه دی تایید کړی او په ډلیزو رسنیو کې دا خبر په دې شکل خپور شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجي سیمې ته ورزو هلته د ازادي راډیو خبريال ورغلی دی او د جګړې د لومړی کرشي حال به در سره شریک کړي. خو اوس په د امریکا د ویژمنې په اړه باندې تاسو ته راپور خپور کړو. امریکا ویلي دي چې یو ځل بیا په افغانستان کې لبی 250 ډوله جنګي الوتکو استفاده کوي. دا هغه الوتکې دي چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو یو اصلي عامل بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې په دې اړه د سهیلا حسرت نظیمی پورا پور کې.
د امریکې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس دغه اونۍ د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د بي 250 بم غورځونکو الوتکو لیږل اعلان کړ. جنرال ګولدفین په یوه اعلامیه کې وویل موږ بم غورځونکي بي 250 الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې په الوتو راوستې. خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې له دې الوتکو څخه څه وخت کار اخیستل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تایید کړی چې د امریکای هوایي ځواکونو په افغانستان کې له بمغورځونکو بي 250 الوتکو څخه کار اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ل دغه الوتکو څخه د مخالفینو په کلکو سنگرونو کې کار اخیستل کیږي. ما دا واوریدل چې یو امریکایي جنرال ویلي ل بی 250 الوتکو څخه کار اخلي. دوی به په هغو ځایونو کې ترې کار واخلي چې د دښمن کلک سنګرونه او یا غرونه وي او یا داسې نور ځایونه چې نورې الوتکې نشي کولای هغه سنګرونه ونړوي. موږ همدومره معلومات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام کې وویل دغه الوتکې به افغان ځواکونو ته له مخالفینو سره په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. جنرال وزیری زیاته کړه د دغو الوتکو د الوتنې دستور د افغان هوایي ځواکونو سره نه دی، بلکې د حمایت قاطع د ماموریت ځواکونه د دغو الوتکو د الوزولو صلاحیت لري. د امریکې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې د بی 250 الوتکې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په یو وخت کې 28 بمونه او راکټونه لیږدولی شي. د امریکې بی 250 الوتکو د باراک اوباما د سکال د جون د میاشتې له هدایت نه وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړي دي. هغه وخت د ویلي وو چې د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره دی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د زیاتو هوایي ځواکونو څخه کار واخیستل شي. د امریکې هوایي ځواکونو د 2014 کال د جون د میاشتې را په دیخوا په افغانستان کې 800 الوتنې او 140 هوایي بریدونه کړي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ډیر بریدونه د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې شوي دي. افغان ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش او د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي.
د هلمند مرکز لشکرګاته د جګړې تر ټولو نږدې سیمه باباجي ده. دا سیمه اته میاشتې مخکې دولت مخالفه وسلوالو لاندې کړه. اوس هلته څه حال دی؟ زموږ خبریال الیاس ته یې ورغلی، پر سنګرونو ګرځېدلی او د ملکیانو حال یې اخیستی.
هر خوا پوچکونه، هموی ټنګونه او د پولیسو رینجر موټر تر سترګو کیږي. نه په ویالو کې د لګولو اوبه سته او نه هم په کوڅو کې د ملکي کسانو ډلې او کتارونه. اته میاشتې وړاندې هم دا ځای امنیتي کمربند و، اوس هم زه بابا چې ته چیرمه د سر پرې کړي او کنجک په نوم سیمو ته نږدې د ملکي کسانو په یوه کور کې د افغان ځواکونو په داسې پوسته کې یم چې هره شیبه وسلوال پرې خال خال خو کله منظمې ډزې کوي. دلته هر څوک چې وغواړي ډزې کولی سي. هیڅوک د ملکي کورونو او په سیمه کې یو یو ځای د پاتسو عامو خلکو د ژوند باک نه کوي. حتی زموږ سره په یوه کاروان کې تللي پولیس هم خپلې وسلې چې کوي او په هغو کښته او هوایي ضربې وهي. شاوخوا د جوارو او ریحانو کښتونه رسېدلي دي. ښایي د دې سیمې مرغان هم د انسانانو په څیر د ناامنیو او جګړو له ویرې تښتېدلي وي. په دې شنه او ګڼ مېشته سیمه کې کورونه ډېر، باغونه ډیر لیدل کیږي، خو د فیر او ډزو پرته نور ژغونه نه اورېدل کیږي. د باباجي د سیمې لپاره د پولیسو په نوې جوړې سوې حوزه کې د خاورو څخه د ډکسو پلاستیکي بوجۍ په واسطه په یوه جوړ سوي ټاور کې دوه ناس پولیس پیره کوي.
داسې راځه پسې ګوره، هغه بیرغ چې ویني کوستې زموږ د کور دغه بیرغ چې دی ګوره فردغه باندې چې دی دا دغه بند کې دا خوجي شریفه به دا اصلان خونه د باباجي صفای کېږي، دا خو سستارې کېږي، دا خو چې ورځي او دا منطقه چې د خپل بشران کېږي.
زما نوم سلطان محمد، دا باباجي سمنه باباجي اوزه ده. وو پر کمربندو باندې کېږي، کمربند پر پوستو باندې عملې کېږي. دلته اوس فلال ان شاء الله هیڅ کوم مشکل نشته. وو د جنګو وروسته چې هغه اوزه سکوت وکړي دلته موزه جوړه کړه. دا د دغه حاجي صاحب کوټه ده، شخصي میماخانه دلته مشته ځای را کړ.
وو ته دوه غزاته دی یو ټک کې د جوال ولې بلا بخ دی روان.
وو
ته شوس ولاسه یبان ته فوټ شم.
مسجد، کورونه او ځینو سیمو کې ویالې هم د جنگ په تودو مورچلو اوښتې دي. پوستو ته نږدې اکثره کورونه په لویو او سپکو مرمیو سوري سوي دي او بعضې بیخي د منځه تللي او نړېدلي ښکاري. د وسلوالو او افغان ځواکونو تر منځ اوږده فاصله شاید 80-90 متره وي، ځکه نو دواړې ډلې د هغه ملکي کورونو څخه چې دوی پکې سنګرونه نیولي دي د ترکټ څخه په استفادې یو پر بل ډزې کوي. د باباجي د سر پرې کړي په نوم سیمه کې یوازنی ملکي کس وینم چې لڅ سر چیرې او لغړینې جامې بیل پلاس کې د ناداری او لوږی څخه شکایت کوي. ده راته وویل که د خوراک شی یا نغدې پیسې لرې رایکه
وژه ملاقات شی دل ورو چلی یو لاس روپی خو یو غړی خو پران یو دا کدا شی پران ته ته ډیر وخت قربان سم وشتنه مو دغه شی خدای خیر کلی پیش خدای د مصیبت ورک دا در بدری دی خدای ورک
د لشکرګه چلوره موزه بابا جی نه میشت وړاندې دی د وخونړی بریک پترس کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو لاسته ول ویدل کچو مسلوال شاوخوا هر شپه د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي خو د ولایتي شورا رئیس کریم اتلوی حکومت اوس هم فرصت لري چې په بابا جی کې د وسلوالو په ضد عملیات وکړي او په لنډ وخت کې هغوی د دې سیمې څخه وباسي. اتل وویل که هوا یخه سي او هغه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې سي چې د دې وروستیو نامنو له امله وتلي دي عملیات به د ستونزو سره مخامخ سي.
صاحب ځکه د عملیات لپاره عمله چې ولسونه نسته ټول خپلو کورونو پرېښې دي او دلته د عملیاتو پوره زمینه مساعده ده. که چیرې هوا یخېږي او دلته ورځ تر بلې موسم یخېږي کیداسې چې بیا موږ هغه عملیات چې اوس یې ترسره کولی سو زموږ غښتلي قهرمانان پولیس هغه بیا په هغه وخت کې نه ترسره کېږي.
د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل د حکومت سره خبرې پیل کړي دي چې پولیسو ته پوستې جوړې کړي او د عامو خلکو کورونه پرېږدي. په باباجي کې د روان ګډوډ حالت څخه داسې انګېرل کېږي چې د جنګ او ناامنیو د پای ورځ لا هم معلومه نه ده. د لشکرګاه اړوند په دې سیمه کې د ژوند ټول رنګونه ډزو ټنګونو او د توپونو آوازونو بدل کړي دي. که څه هم حکومت دقیقې شمېرې نه لري خو ویل کېږي سلګونو کورنیو خپل باغونه او کروندې پرې ایښي دي او لشکرګاه او نږدو سیمو کې سرونه پناه کړي دي او د مرستندوی ادارو مرستو ته سترګې په لاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د ولسمشر ویجرای رئیس ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړلې ده. وړاندې د کابل نننیو ورځپاڼو ته کتنه کوو خو سپرا شو یو بل راپور ته چې له همدې موضوع سره ارتباط لري. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال وایي په هیواد کې سیاسي بحران د هیچا په ګټه نه دی. نو که چیرته دغه ستونزه دوام وکړي امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له ستونزو سره مخامخ شي. محمد محقق د جمعې پر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو لوري یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال وایي که په هیواد کې سیاسي بحران راشي امنیتي او اقتصادي بحران به سو برابر زیات کړي. محمد محقق د جمعې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتو د شبیه سازی په دوهم کانفرانس کې پرته له دې چې د کوم شخص نوم یاد کړي وویل چې هغوی چې وایي په یوازیتوب به پر مخ ولاړ شي سمه نه ده. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال وویل که په دولت کې تجزیه رامنځته شي امنیتي ځواکونه به د تروریزم پر وړاندې جګړه ونه شي کړی.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است.
اقتصاد خراب دی، امنیتی وضعیت ماتوګړ او سراسری دی او که د دې ترڅنګ سیاسي بحران هم رامنځته شي دا مسله به د خلکو ملا ماته کړي. که په حکومت کې یو تجزیه رامنځته کیږي بیا نو د عسکر او سای منصب لاس کار نه کوي چې له تروریزم سره وجنګیږي. که دا وضعیت یې ښه کړو نو ښه ده او که چا مشوره ورکړه چې نه موږ په یو اړخیزه توګه پر مخ ځو او که په دې توګه یې پیل وشو نو پایل به هم هماغه شان او سقوط به هم هماغه وي.
خاغل محقق دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د اجرایي رئیس او جمهور رئیس ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر د اختلافونو خبرونه خپاره شوې دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې خپل اختلافي نظریات او وړاندیزونه جمهور رئیس ته بیان کړي دي. اجرایي ریاست ویلی په پام کې ده چې د دواړو مشرانو په دوهمه لیدنه کې جمهور رئیس هم خپل نظریات وړاندې او نتیجه به د دوی په درېمه ناسته کې معلومه شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا لس ورځې د مخه اعتراض وکړ چې جمهور رئیس له تېرو دریو میاشتو را په دېخوا له ده سره یو ځل هم خبرې نه دي کړې او هغه یې د ملي یووالي د حکومت د تفاهم لیک د موادو پر نه عملي کولو تورن کړ. بلخوا جمهوری ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سرګندونې د حکومت ولی له موازینو خلاف ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي د ډېرو بحرانونو د رامنځته کېدو لامل داخلي اختلافات وي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د اختلافونو دوام کولی شي چې منفي پایلې رامنځته کړي.
وقتی در درون یک نظام سیاسی اجماع وجود نداشته باشه یقین
که در یو سیاسی نظام دینن اجماع نوی بحران پکی جوریگی او در بحران دوام در خلق و پرجوان ناور اثر پری باسی در افغانان و مهاجرتونه په هیواد که در پاکستان سرگند لاسوهنه او در طالبان و لشکر طویبه حمله په حکومت که در همغاگی در نشتوالی زیگنده دی.
همدارنګه ځینې د نظر خاوندان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف کولی شي چې تر یوه حده د بحران د رامنځته کېدو سبب شي. دوی تاکید کوي چې دا اختلافونه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر حاطف ازادي راډیو ته وویل چې که دا اختلافات دوام وکړي خودغرضه کړۍ به ځینې د نظام په کمزوري کولو کې کار واخلي.
په راپور کې مو د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق څرګندونې واورېدې چې ویې ویل سیاسي بحران که حل نشي ډېرې امنیتي ستونزې به رامنځته شي. د کابل نننیو ورځپاڼو هم د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلاف مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو بیا هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو او د ولسمشر د ازادۍ د ورځې د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. چراغ خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اختلاف ټکي له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړل. وړاندې په مطلب کې راغلي د سیاسي توافقنامې عملي کېدل، د حکومت څرنګوالی، په بهرني او کورني سیاست کې د دواړو مشرانو ګډ نظر، د وزیرانو په اړه د دواړو مشرانو یو ډول برخورد، د انتخاباتي نظام اصلاح او تعینات هغه موضوعات و چې دواړو مشرانو پرې خبرې وکړې. همدې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې یادونه کړې سیاسي بنبست پوځي ماتې ته زمینه برابروي. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ولس ستونزه د ولسمشر محمد اشرف غني د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر لانجې ډېره لویه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشر او اجرایي رئیس په کتنه کې د ښاغلي عبدالله قناعت نه دی حاصل شوی. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کوي ستونزه د دواړو مشرانو په اختلاف او که د حکومت په ډول کې ده. په سر مقاله کې یادونه شوې د حکومت ډول داسې دی چې د مشرانو ترمنځ به اختلافات، فساد او ناقانونۍ رامنځته کیږي. نو له همدې امله افغان ولس غواړي چې د حکومت ډول بدل سي او بیرته د اساسي قانون سره سم یو حکومت واکمن سي. د سرحد ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې سیاسي کړکیچ او لوی ازمیښت. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اړتیا ده چې ولسمشر د اوسنیو مسایلو په اړه جدي برخورد وکړي او د ولسمشر په توګه هیڅ ډول معاملې ته غاړه کې نه ږدي. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د دواړو مشرانو ترمنځ د واک عادلانه ویش د اوسنیو ستونزو د حل لاره ده. بلخوا بیا یو شمیر نور ورځپاڼو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یې کړې وي. هیواد ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي افغانستان به خپل بهرنی سیاست هیڅکله هم بل چاته ونه سپاري. وړاندې په مطلب کې د غني له قوله ویل سوي په افغانستان کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ترهګرې ډلې راټولې سوي او د هیواد د نظام پر ضد جنګیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ترهګرۍ له منځه وړل د سیمې او نړۍ ستر مسؤلیت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سید احمد سادات له کندهار لیکي که چیرته هوایی او استخباراتي ځواک پیاوړی نشي نو د افغانستان د جګړې کنټرول به سخت شي. امیر شاه تلاش له کونړ لیکي د پوځ اعلی سر قمندان او همدارس دفاع وزیر جنرال عبدالله خان باید ژر تر ژره اضافي پوځیان هلمند ته واستوي. عبدالاکبر سادات لیکي د شمال د جګړو خصوصا د کندز او بغلان د جګړو ستر علت د ناقانونه وسلوالو ظلمونه دي. احسان الله بارکزی لیکي د لشکرګاه او کندهار لوی لار باید پرانستل شي. قریب له کندهار لیکي د ولسمشر او عبدالله اختلافات که همدار رنګ دوام وکړي هر ورځ به د خانآباد د ولسوالۍ په څیر یوه ولسوالۍ سقوط وکړي. کریم الله جعفری لیکي د لشکرګاه عمومي سړک کندهار ته غځېدلی دی او ډېره موده کېږي چې بند دی، نو د دې پوښتنه باید وشي. محمد قاسم ځواک هم له هلمنده د همدې لارې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري لس نیمې بجې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د جوزجان سیمه چارواکي وایي یوه 13 کلنه نجلۍ تېره شپه په دغه ولایت کې وژل سوې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په رینجر موټر باندې د چسپکی مین د چاودنې له امله یو تن ټپي سوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنجشنبې په ورځ له مخکېني خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. امریکا وایي په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکه ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدینو ساتنه وکړي. او د اسلامي دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یو پوستې د حملې مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. له مالی تر افغانستانه، له سوریې تر عراقه، اسلامي سخت دریځ په دوامداره توګه د نړۍ د لرغونو آثارو د له منځه وړلو په لټه کې دي. ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په جنګي جرمونو او په تمبکتو ښار کې د نړۍ د لرغونو آثارو له منځه وړلو په جرم تورن دی. د نړۍ په کومو برخو کې سخت دریځو کلتوري آثار لمن سوړی دي؟ له ملالۍ بشیر څخه د فرانس پرس اژانس د راپور مهم ټکي اورو.
د مالی تمبکتو ښار چې د 333 ولیانو ښار هم بلل کیږي او په یونسکو کې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې هم ثبت شوی دی، په میاشتو د سخت دریځو تر حملو لاندې وو. د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریزو د دې شار لمقبرو او مهمو آباداتو څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغونې آبادات او مقبرې د 15 او 16 پیړۍ د تمبکتو شار د طلایي دورې اقتصادي، فکری او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل. فرانسه خبري اژانس په خپل راپور کې یادونه کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په تمبکتو شار کې د نړۍ د لرغونو زیارتونو لمنځه وړلو په جنګي جرمونو تورندې. په 2014 کال کې د یونسکو او ګڼ شمېر هیوادونو په مالی مرسته د دغو زیارتونو بیا رغونه پیل شوه. د دغو آباداتو د بیا رغونې کارونه په 2015 کال کې بشپړ شول او د 2016 کال د فبروري میاشتې په 4مه د پرانیستې مراسم ترسره شول. همداراز په 2001 کال کې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان په بامیان کې د 1500 کلونو پخوانیو دوو د بودا مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ، ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغونې آبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور همداراز د سوریې یادونه کوي چې پکې د رژیم یاغیانو او سختریزو لخوا تر 900 زیات لرغونې آبادات لوټل شوي، تخریب شوي او ځوړل سوي دي. د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې اسلامي دولت سختریدو د سوریې په پالمیرا ښار کې د یونسکو له 700 لرغونو معبدونو څخه دوه لمنځه یوړل. د دغو معبدونو تخریب د هغه کمپاین برخه و چې سختریدو د منځني ختیځ د مهمو لرغونو آباداتو لمنځه وړلو په مقصد پیل کړی وو. په دغو معبدونو کې 2000 کاله پخوانی د بیل معبد هم شامل دی چې یو اونۍ وروسته له هغه لمنځه یوړل سو چې سختریدو د بال شمیم معبد ویجاړ کړ. په نورو مهمو آباداتو کې دوره اوربوس شامل دی چې تخریب اول ټل سو. فرانسه خبري اژانس په عراق کې د اسلامي دولت سختریدو لخوا د فرهنګي تصفیه یادونه کوي. راپور وایي چې سختریدو د بلاد الرادفین لرغونی آثار ولټل او په تور بازار کې وپلورل. د 2015 کال په فبروري میاشت کې خبره شوې یو ویډیو سختریدو ښکاروي چې په موصل ښار کې د عراق د دوهم لوی موزیم مجسمې په څټکونو ماتوي. په فبروري میاشت کې د موصل په کتابتون کې زرګونو کتابونه او لرغونی قلمي آثار هم وسوځل سول. لیبیا هم له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې اسلامي سختریدو ګڼ شمېر لرغونی آثار او آبادات لمنځه وړي او تخریب کړي دي. د 2012 کال په اگست میاشت کې اسلامي سختری زوی الشیب الدهمان د مقبره په یو برخه بلدوزر تیر کړ. د مقبره یو ورځ وروسته له هغه ونړول سو چې سختری زو په زلتن ښار کې د عبدالسلام سمر مقبره لمنځه یوړه. فرانسې خبری اژانس په خپل راپور کې د الجزایر یادونه هم کړې ده چې پکښې وسلوالو اسلامي ډلو د 1990 لسیزې راهیسې ګڼ شمېر لرغوني ابادات تخریب کړي او لمنځه وړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي او په ټول افغانستان کې ازادي رادیو په منځني سپه 12.6 خپرې شي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د محرقي ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. له همدې سره د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی، هغه هم له تاسو څخه اجازه غواړي. او په پوره ساعت بیا له ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شي. د کندوز د خان آباد د جګړې په ارتباط به له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. په کندوز کې چارواکي ژمنه کوي چې د خان آباد د ولسوالۍ په لورې تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې جګړې حال په پوره لسنیمو په بخشۍ په یولسو بجو له ازادي راډیو څخه اورېدلی شي. خو وروسته به هڅه وکړو چې په کندوز کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه هم ټینګه کړو او د دې جګړې له وروستیو جریاناتو مو خبر کړو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم و روی بیماری مورقه صحبت میکنیم. خب در برنامه دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله هم مهمان ما هستند. تا حالا تشریف نیاوردن، چند لحظه بعد میاین در مورد بیماری مورقه بر ما معلومات میدن. اما پیش از این همه توجه نمایید به گزارشی که در مورد بیماری مورقه تهیه شده. تب مورقه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود میاد. این تب برای اطفال خطرناکتر است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند که میکروب مورقه اولا در امای کوچک جا گرفته و بعدا شامل سیستم خون میشود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک میباشد. دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب به مورقه میشوند. آقای نورزی در مورد علائم این بیماری چنین میگوید:
کراد علائم در نزد افراد اشخاص وجود می در بسن سالشان فرق میکنه که درد بدن است، تب است، قبضیت است یا اسهال، که در نزد کاهلا قبضیت به وجود میاد، در نزد اطفال اسهال به وجود میاد که یک از اختلالات از این می باشه و همچنان میتونه که این باستیل مورقه یا این عامل از گرام منفی است، یک گروپ از ایسته میتونه که باعث پرفروشن یعنی سوراخ امعا شود در نزد اشخاص و افراد که اونهایی که تداوی نمیشه یا از تشخیص دور میمانه. یکی از اختلالات بسیار مهم از است که پروتونیت میتونه حتی سرنوشت یک مریض به باز کردن بطن روبرو میشه.
دکتر زلمه نورزی همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا میشوند اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. با گفته دکتر نورزی، خطرات عمده مورقه که متوجه اطفال میشود یکی آن رسیدن میکروب مورقه به مغز آنها میباشد که باعث فلج و یا مننجیت میشود و حتی جگر، گرده و قلب اطفال را از فعالیت باز میماند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، میکروبی که باعث پیدایش بیماری مورقه میشود همانا از آبهای ناپاک و مواد فاضله بیماران به وجود میآید که بعدا توسط مگس و گرد و خاک به مواد خوراکی انتقال گردیده باعث بیماری سایر اشخاص میشود. دکتر زلمه نورزی همچنان میگوید افرادی که از تشخیص و تداوی دور میمانند حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز میشود.
در اطراف در قرا و قصابات که باعث تب به وجود می فرض مثال درد بدی به وجود می اختلاط می تا مثال نونات تیفوید که است، حتی امعا یا رودا که عوام برتان بگم که روزایشان توسط از این باسیل سوراخ میشه که باعث پرفروشن یا سوراخی نمو نایب وجود میه در قسمت ایلیوم ترمینال میه که قسمتی که در امای کوچک و امای بزرگ وصل میشه و این باعث پریتونیت میشه که پریتونیت خودش کشنده است. اگر به موقع کلینیک نرسه و عمل صورت نگیره و از تشخیص دور بمانه باعث مرگ میشه.
با گفته دکتر نورزایی در فصل تابستان امسال روزانه 100 الی 120 تن به شفاخانه انتونی کابل مراجعه میکنند که بیشتر آنها مبتلا به بیماری محرقه هستند. دکتر نورزایی از مردم میخواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به محرقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا محرقه یک بیماری ساری است. شما منتظر بمانید تا لحظات بعد دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخل به استودیو حاضر میشن تا به سوالات شما پاسخ بگن. شنونده های عزیز، قسمی که در برنامه هم شنیدین، بیماری مورقه یک بیماری انتانی است، البته از طریق آبهای کثیف و البته آب و غذاهای کثیف شخص مبتلا میشه و مخصوصا خانواده های عزیز که اطفال کوچک دارن، اینا کوشش کنن که مواظب زیاد از اطفال خود در این وقت بکنن. غذاهای البته میکروبی و همچنان غذاهایی که در بیرون پخته میشه سرسرک و اینا اجتناب کنن، اطفالشان نخورن تا به بیماری مبتلا نشن، مخصوصا اگر کودکان نازنینشان به این مشکلات مواجه میشن و یا اگر تب طولانی دارن میتونن اینا به در اولین فرصت کودکانشان به نزدیکترین شفاخانه انتقال بدن تا به اینکه چون فصلش از فصل گرماست، مورقه و ملاریا در این فصل بسیار زیاد است، خدای نخواسته به این بیماری مبتلا نشن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
منی او خلوص څخه ادک سلامونه ده روختیا د شتمنې د خبرونې ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. البته خوار محترم، ما د بیاد مشکل گرفتار هستم.
بفرمایید مشکل تنه بگوید.
مشکل ما اینه نیست که گلاب هری مبارک شما باشه، گای وقت قبض می باشم، گای وقت می میدی ما انقدر باد می گیره که به هفته ها ما را به جای می اندازه و بعضی اوقات پایدردی هم برای ما پیدا می شه. دکتر صاحبم رفتم به شفاخانه انتونی، البته خوب بودم چند وقت، لیکن حالی باز به این نمی مشکل گرفتار شدیم. ما نمی پاوم که ما موری قصدم چطور.
اشتهای تان چطور است؟ اشتها دارین؟
اشتهای ما گای وقت خوب می باشه سید. وقتی که میده می پنده هیچ چیزی دل ما نمی شه. و وقتی که باز میده خالی می شه باز اشتهای ما خوب می باشه. و وقتی که پر دماغای ما هم باید بعضی اوقات بند می شه و دماغای ما هم البته بعض اوقات بند میشه، وقتی که میده خوب میباشه بعض اوقات دماغم وام میباشه و گوشای ما هم بعضی وقتا میتر دب میباشه.
چقدر وقت شده شما این مشکل دارین؟
یعنی تقریبا گفته میتونم که در حدود یکان یک ماه میشه از رمضان شریف.
تشکر.
امیدوار هستم ما چیزی که ما عرض کردیم برای دکتر صاحب بگوین. نام ما جمعه گل خوشخوی است.
شناختم اتانا شما شنونده همیشگی ماستین. بسیار زیاد تشکر.
تشکر خواهد.
زنده باشی.
با من خدا.
شنونده همیشگی ما بودن، جمعه گل خوشخوی، مشکلاتشان گفتن. تا چند لحظه دیگر دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله میرسن و اونا باز پاسخ میگن به سوالات همه شنونده های ما که با ما به تماس شدن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. از اینا میشنویم از کجا به تماس شدن و چی گفتنی دارن. بله، سلام علیکم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین. شما خود اول معرفی کنین. تشکر، سلامت باشین. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب تا لحظات بعد میرسن به استودیو، ما سوال شما رو براز اونا میگیم، حتما اونا سوالتان پاسخ میگن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. لغمان ولایت احسان الله المر خبری کوم.
احسان الله جان، خوش آمدین از ولایت لغمان، بفرمایین.
جوانده و سی کور مودان دیر خواه نو کداغه دې مورقه دې مخنیوي په اړه موږ ته ډاکټر صاحب کوم لازمه مشوره راکړي او چې دغه مورقه څنګه همڅکیږي اراده نو دغه
سوال ده منګه ډاکټر صاحب محترم نشه موږ ته جواب راکې چې دغه موږ څنګه پوښی چې مریض مورقه ده او بل دغه پښتنه د څنګه کولی چې موږ د چاغي مخنیوي وکړو نه پاره ډیر چاغ ده ورځ پر ورځ وزن زیاتیږي او ورزش سره سره دغه څنګه چلو کو او د پښتنه ده چې دغه میډي تکلیف د دې سره میډي تکلیف پیدا نه کیږي دغه میډي د دوا په خاطر کوم لازم هغه دي چې موږ کو دغه
سلامت باشین. زنده باشین. سوالات شما را ما گرفتیم، سوالات شما را دکتر سب که رسیدن همراهشون با تماس میشیم. شما رادیو را گوش داشته باشین، وقتی که دکتر سب آمدن ما سوالات را پرسان میکنیم، باز بشنوین از طریق رادیو. باز هم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بشنویم. بله سلام علیکم. محمد صادق جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگید.
خیر دین خوار جان، ما مریضی مرقه دیشه یکی شده اخیر براتون دفتر بیتون شما مرقه هاتون بس دیشه دفتر دیگه براتون بود شما چیز هستی مرقه مالی بسندی میگه تکمال میگه چی میگه اما پا های ما درد میزنم اصاد اما کجی وقت ملیتون توفیلی شما مکن نیست حال بیتون شده اخیر میریم یکی میگه چی مصاد شما چیز هستی خونی شما هستی ویدی بایده میگه اونا هم یک چیزی پیدا نمیتون سوال ما دفتر فیانینه چی مصاد اما تشکیسی دفتره مصاد چرا یک رکم یا یکی مریضی گفتندی مالی داری یا که میگه شما مرسا هستیم همین سوال میخواستیم از دکتر فیر
بکنیم. صادق جان چقدر وقت میشه که شما به این مشکل مواجه هستین؟
تقریبا خواهد جان 4 سال میشه به همین تقریب مواجه هستیم پیش دکتر فیر بان برستیم اکثر مقاب برای ما گولی چیز میده گولی نادر میده اونا فایده نداره.
دواره که میخورین خوب نشدین؟
نه خوب نشدین.
تشکر، سلامت باشین. شما بشنوین رادیو را از طریق رادیو، بازم دکتر صاحب که تشریف آوردن به شما پاسخ میتن. سلامت باشین. شنونده های عزیز، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. توخیم در زابل ولایت تاثیر پتماس.
توخی صاحب شنونده همیشگی ما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
محترم دکتر صاحب خانم دا پښتنه ده چې محرقه یا پوښتو وطن کې لوته ورته وایي د دغه علائم او قرینې څه ډول دي انګې کله چې موږ په طبعه اخته شو موږ څنګه پیادلی شو چې دا محرقه ده ماریا ده یا یو بل طبعه او بل محرقه پر څو قسمه ده که د نو او قسمونه موږ ته بیان کړي چې دا
بسیار زیاد تشکر. توخی صاحب سلامت باشین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب یکی از شنونده های ما از ولایت خوست به تماس شده بودن و در مورد خود بیماری مرقه پرسان کردن و گفتن که به می بیماری سر دچار هستن و هرچی تداوی میکنن بهتر نمیشن. میشه در این مورد صحبت کنین؟ بفرمایید.
دقدم اول سلام های خود ما خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم. باز در مورد سوال خواهر ما باید بگیم که مرقه یک بیماری است که از طریق آبای آشامیدنی و باید بگیم به جواب سوال خواهر ما که مرقه یکی از بیماری هایی است که از طریق آبای آشامیدنی غذاهای که باقی مانده باشه و همچنان از طریق سبزیجات یا انتقال میکنه و اصلا یک نوع بسیل است که به نام سلمانیلا تایفیات میشه که تقریبا در حدود 2300 نوع داره که از جمله 200 نوش بر زنده جان هاست که دو میتانه هم ایوانات شامل شده هم انسان ها، دو نوش مشخص سلمانیلا تایفی و پارا تایفی مشخص بر انسان هاست که این میتانه به انسان ها از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه و سبب ازی شده که پیش مریض تب پیدا شده، دلدردی پیدا شده، استفراغات پیدا شده، همچنان اگر پیشرفت بکنه در سبب ازی میشه که حتی ازی انتانات انتقال کنه به دماغ و سبب مننجیت هم شوه و کوشش کنن خواهر ما اگر به ایتو یک حالات احساس میکنن که تب بسیار ضعیف و خفیف دارن و در همین زمان پالویش یکان دلدردی و دل استفراغات دارن به زودترین فرصت برن پیش دکتر مراجعه بکنن تا معاینات که مهم است و ضرور است او را باید تکمیل بکنن. در غیر از او اگر ای بانه بانه به مشکلات دیگه مبتلا میشه که ما شما گفتیم که واقعه بهتر است از تداوی کده خود واقعه بکنن تمام دوستای عزیز و هی از طریق سرایتش هم در فامیلا ای طور است که مثلا یک نفر به مرقه مبتلا میشه
البته ساری هم
است ای چون اگر امراض انتانی است به مخاطر انتقالش زیاد است در بین فامیلا ساری است و ای انتقالش هم زیادتر از طریق اشرات میشه مثلا در یک مواد کثیفه که اشره میشینه و باز انتقال میکنه معده آشپزخانه سر غذا میشن و غذا را هر کس صرف کرد مبتلا میشه به چیز.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما با اسم جمعگل خوشخویم تماس گرفته بودن، اینا گفتن که از البته از رمضان به ایسو گفته قبضیت دارم، میدیمم درد میکنه، سرگیچم هستم، اشتهام ندارم، آیا مرقه هستم یا نه. دیمه رو گفته شما البته از یک ما به این طرف بوده به این مشکل مواجه هستم.
خب این طورست که ما بعضی علائم داریم که تشخیص تفریقی میکنه بین مالاریا، بین مرقه انسانی و بین مرقه ایوانی که بروسلوزس میکش دیگه. به او خاطر یک مقدار معاینات لابراتواری کار دارم، باید معاینات خون شوه، معاینات روتین که در مواد غایت هست دو شوه، این معاینات مکمل به صورت کنه. در صورتی که اگر تب موجود باشه و با تب خنک لرزه موجود باشه، این باز به طرف مرقه هیچ فکر نکنه، هی حتما بره و خون مالاریا خود معاینه کنه، احتمال زیاد میره که مالاریا باشه. و اگر تبش بسیار خفیف ضعیف باشه، جاندردی، یک سه پوینت اساسی که پیش مریضای مرقه است این است که اولین اعراضی که پیش مریض پیدا میشه تب است، دلدردی است و سردردی است. بعد از او باز استفراغات، اگه این علائم پیش موجود است مریض مشکوک است به مرقه، ولی 100% زمان خطایی میشه که معاینات روتین و یا لابراتوری خود اجرا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه وان با اسم احسان لاز ولایت لغمان روی خط بودن، اونا گفتن که چطور میتونیم از مرقه جلوگیری شو که فرد مبتلا نشه. و گفته که یک سوال دیگه که خارج از بحث امروز ما، گفته که دوست ما بسیار وزنش زیاد است، هرچی ورزش میکنه لاغر نمیشه. در این مورد اگر کدام نظر داشته باشین میشه بگوین، بفرمایید.
در مورد از اینکه چطور بتونن خود وقایه بکنن و انتقال نکنه از یک شخص به شخص دیگه، گفتم مسئله حفظ الصحه فامیلی بسیار زیاد ارزش دارن و اشراتی که در وجود موجود است از بین بردن از وارو برش تصمیم بگیرن و آبایی که در نزدیک خانهشان است، آبای استاد است، باید وار از بین ببرن. و در این زمان غذاهایی که باقی میمانه از شب به صبح، از صبح به چاشت، باید غذاهای خود کوشش کنن که تازه پخته بکنن، غذاهای باقی مانده یک وقت دیگه وقت صرف نکنن. و در این زمان به وقت زمانش مراجعه بکنن، تستایی است که مثلا به خاطر مالاریا، مرقه و یا امراض دیگه است، اونها رو به وقت زمانش اجرا بکنن. دیگه مون مسئله ازی که چطور لاغر شوه، یکی از راه خوب لاغر شدن بر علاوه که سپورت است، رژیم غذایی است. اگر ما هر چقدر سپورت کنیم ولی اگر رژیم غذایی بسیار قوی بگیریم، به هیچ صورت لاغر نمیشیم. خوبی است که از خوراک کباب، خصوصا که از چیزایی که نشایسته داره مثل کچالو، مثل برن، مثل کچالو، نان خشک، از این چیزا کم استفاده کنه، زیادتر از سبزیجات استفاده کنه و در پلوش سپورت بکنه. خصوصا از طرف شب این غذا بسیار کم بخورید، نه که هیچ نخوره. اگر هیچ نخوره مشکلات هضمی پیدا میکنه، مشکلات معده پیدا میکنه. غذا بسیار کم بخوره، از میوه‌جات، سبزیجات استفاده کنه، زود خوا نشه، بین خوا شدن نان خوردن حداقل 2 الی 3 ساعت وقفه باشه و در عین زمان این چیز بکنه، وقتی که غذاش هضم شد بعد دوست دارد کنه و بالشت خود کم بلند مانه که امو اسیدی که افراز میشه بر هضم غذا و او پایین بره و نمیمانه که غذا را زیاد جذب شوه. به او خاطر میتونه به مرور زمان راهش است که بد لاغر شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما به نام محمد صادق از هرات به تماس شده بودن، اینا هم گفتن که مرخه داشتن از چند وقت به این سو، البته از یک سال دو سال به این طرف، گفتن که اشتهاشون کم است، هر جایی که تشخیص میشه دوا میگیره، دوا سرشون تاثیر نمیکنه. گفته آیا واقعا مرخه است یا نه مشکل مدارم، اگه میشده این مورد نظرتون رو بگوین.
اصل گپی است که ما یک مقدار مشکلات اساسی در قسمت معاینات لابراتوری،
اینا هم گفتن که تشخیص ما درست ادا هر
جایی رقم تشخیص مشکلات لابراتوری ما مشکل داره. مثلا یک دکتر صاحبای ما شما که در مسلکی زیاد متخصص نمیباشن، در میرشته زیاد کار نکردن باشن، یک معاینات روتین از بنام وایدل تست ای بر چندین همراز است که او مثبت نشان میده. اینا فکر میکنن که اینی تست خاص به خاطر مرقه، هر وقتی مثبت آمد این مرقه، در حالی که میتونه در هر امراض تبدار مثل مرقه باشه، مثل گلودردی باشه، مثل پیش خانما یک مشکل دیگه است، پی آی دی میگش، گرده دردی، اینی مرض مشکلات هم باشه، او پازیتیو یا مثبت می که همه لابراتوارا و همه دکتر صاحبای که در قسمت مطالعه بسیار قوی نداره، اون فکر میکنه که این مرقه است و او را به نام مرقه تداعی میکنه. حالی که باید تشخیص تفریقی شوه، دیگه پالوش، دیگه معاینات روتینی که لازم است اون معاینات شوه تا تشخیص قطعی شوه که مرقه است یا نه. یک و دوم دیگه ای که اگر احیانا این مرقه است و دوای میگیره که وجود میکروب در داخل وجود از این مقاوم شده مقابل از این دوا، یعنی این دوا دیگه بی تاثیر شده پیش از این، ای باید تغییر بده دوای خود و دوای سر به خود نخوره. دوایی که برند دواخانه بگه من تب دارم، دوا بده و سر درد هستم، دوا بده، دوای سر به خود به هیچ صورت از دواخانه نگیره. به خاطر از این همه دوا را اگر شما رکلامش رو بخونین، در یک کش ورقش نوشته کرده که تبلت برای چیز فایده داره، ولی اگه ببینی که عوارض جانبیش بر 20 30 قسمت دیگه وجود عوارض جانبی داره، به او خاطر از جلوگیری کنن از خود سر به خود دوای خود خوردن دوای سر به خود و پیش دکتر مشخص. اصل ما شما سه قسمت دکتر صاحب ما مشخص شده تخصص، مثلا گاسترونتولوژیست تنها سیستم هضمی رو تداعی میکنه، دکتر انتونی تنها امراض انتونی رو. مثلا حالا شما میرین پیش دکتر داخلی عمومی، او جامعه کمالات نیست کلگی امراض یک دفعه تداعی بکنه، مشخص شده، تقسیم بندی شده. کوش کن پیش دکتر متخصص هم بخش همین کار کس پیش اون مراجعه کن تا درستر تداعی شه و تشخیص شه.
تشکر دکتر صاحب. شنوندی همیشگی ما تو خیس هم زنگ زده بودن، اونا پرسیدن که چند نوع مرقس و چگونه یک شخص بفهمه که به مرقس مبتلا شده و چطور تشخیص میشه.
ما قبلا دم گپای ابتدایی خود گفتم در مجموع مرقس دو نوع، یکی مرقس انسانی است، یکی مرقس حیوانی است، که یعنی به این معنا نه که حیوان ها مبتلا، به این معنا که از حبوبات و غذا، گوشت ها و یا مثلا شیر و ماست که از حیوانات انتقال میکنه به انسان انتقال میکنه. یک اوه مرقس، یکی مرقس که از طریق حشرات، از طریق مواد کثیف از گپا انتقال میکنه. بنان ما به خاطر از اینکه کدام کیش هستیم باید در دوش معاینات تشخیص تفریقی شوا و طریقه چیزشان برشان گفتم که سرایت انتقالش گفتم اونو چیزاست که باید کوشش بکنن که از او حفظ الصحه و گپای خودم راحت بکنن. مانده قسمت تداویش، تداوی از این بسیار زیاد مهم است، حداقل 14 روز ابتدا تداویش است و بعد از مدت دو ماه تقویی داره و ایری باید منظم تداوی بکنن. بعد از ختم تداوی دوباره باید یا پیش معاینه دکتر برن یا چک بکنن، تست بکنن که آیا از بین رفته یا نرفته. در صورتی که از بین نرفته تداوی تغییر میخوره، رژیم دواش تغییر میخوره، دیگه دوا باید بیاد.
خدای تشم و حقش کلیش کلی خلق پو ظاهر پو باطن پاک سپیتلی خلق هیت خندام هیت دخل گسر نشی جڑوی می حقیت تلیتلی خلق زما یار زما دلدار ای زما یار زما دلدار
ساعت 11 قبل از ظهر است.